نیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. اخو د ولسی جرګې یو شمیر نور غړو وویل چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویل کړي او افغانستان ته یې د جګړې لپاره استوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول په هغه هیواد کې د ملا عمر د ځایناستي انتخاب او د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستاني پوځیانو حضور د پاکستان له ښکاره لاسوهنو څخه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبې پر ورځ عمومي غونډې ته وویل چې د پاکستان د همدغو لاسوهنو له امله په افغانستان کې وضعیت خراب شوی دی. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له مخې باید امریکا په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان
د افغانستان په ارضی تمامیت د پاکستان تیری لوري ښکاري. د پاکستان لخوا د ملا عمر د مړینې پټول، د هغه د ځایناستي انتخاب او په هغه هیواد کې ترې بیعت ته زمینه برابرول او د افغانستان په جګړو کې د پاکستان پوځیانو حضور هغه څه دي چې هیڅوک ترې منکر کېدلای نه شي. د ولسی جرګې نور غړي بیا وویل چې پاکستان تل اوړی د جګړو او ژمی د سولې د خبرو موسم بللی چې افغان حکومت باید دغه هیواد په دې چل ونه غولېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا کېږي چې په دې وروستیو کې د صدر اعظم نواز شریف په شمول یو شمېر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پاکستان غواړي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له سره پیل شي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په غبرګون له هغه هیواد وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم تایید کړه چې پاکستان له کلونو راهیسې طالبان تمویلوي او په دې وروستیو کې داعش هم تمویل کړی او افغانستان ته د جګړې لپاره استوي. د ولسی جرګې غړي سرور عثماني په دې اړه وویل
موضوع پاکستان معلومه ده چې د چند سال
د پاکستان موضوع معلومه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې طالبان او اوس داعش تمویل کړی او ټولې دنیا ته معلومه ده. ټولې نړۍ ته اسناد هم ښودل شوي. په خاصه توګه څو ورځې مخکې د کندوز په جګړه کې 50 تر 60 پاکستانیان عملاً په جګړه کې ښکېل وو. نو پاکستان مستقیماً د افغانستان په کورنۍ چارو کې بې شرمانه لاسوهنه کوي چې دا خبره د ټولو نړیوالو حقونو په خلاف ده. عین حال کې یو شمېر کارپوهان اوسنی وضعیت ته په کتو وایي چې پاکستان هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې او تل یې د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې سره ناامنیو ته لمن وهلې ده. د کارپوهانو همدارس ټینګار وکړ چې افغانستان باید هڅه وکړي څو د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو د فشارونو له لارې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلو مخنیوي وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، بل خوا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان د بیکاری له امله د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کېږي. د افغان حکومت ځینو وزیرانو د ځوانانو په ملي کانفرنس کې چې نن په کابل کې جوړ شوی و ومنل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره روانې هڅې کافي نه دي او د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. د ځوانانو یوې استازي بیا دولت اورن کړ چې تل یې د پالیسیو د جوړولو خبره کړې او هیڅکله یې نه ده ثابته کړې چې د ځوانانو لپاره کار کوي. تا په امدی اړه صفی الله ستانکزی ته ورزو او د راپور جزئیات راوړو.
وزګار ځوانان د ژوند د اړتیا د پوره کولو لپاره د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کیږي. دا هغه خبره ده چې د افغان کابینې ځینو وزیرانو او د مشرانو جرګې مرستیال د ځوانانو په ملي کانفرنس کې وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په دغه ملي کانفرنس کې چې د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې جوړ شوی و وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. خغلی جهانی ویل چې د ځوانانو د پرمختګ لپاره رواني هڅې کافی نه دي او وزګاری د دې لامل شوی چې هغوی تروریستي لیکو ته ورجاسب شي.
ځوانان د کسنګ شي د هیواد د ټولو اوسیدونکو تر ټولو زیاته برخه تشکیلوي او هر کال یې د بیکارانو شمېر زیاتیږي. نو افراطیون د هغوی نارضایت څخه ګټه پورته کوي او په دې توګه د افراطیونو او تروریستانو لشکر زور اخلي.
د اطلاعات او فرهنګ وزیر خغلی جهانی همدارز ویل چې د ټول هیواد له 3 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او گریوان دي او د بیکاری له درده رنځوري. اخو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علامه زدیار هم په دغه کانفرنس کې ویل ک ځوانان سم رهبری نشي نو تر ډیره دا خطر رښتیا کیدونکې دي چې هغوی د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي او هیواد له سختو ناورینونو سره مخ کړي. فساد، نا امنی او په مخدره موادو احتیاط هغه نورې ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره مخ دي او د لمنځه وړلو لپاره یې عملي شویو پروګرامونو ډیره خاصه نتیجه نه ده ورکړې. اخو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل هم تایید کړ چې وزګارۍ د ناامنۍ لامل شوی او ډیر ځوانان د مخالفینو لیکو ته جذب شوی، خو افغان حکومت د وزګارۍ د لمنځه وړلو لپاره اوږدمهالي او لنډمهالي پروګرامونه لري. اغلی اوریاخیل له ټولو ځوانانو وغوښتل چې لګ نور هم زغم ولري او قرار قرار به د کار موندنې لپاره رواني هڅې خپل رنګ راوړي.
تعامل لري چې ما ستمو یو زغم چې زه له ټولو ځوانانو څخه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه غواړم دا دی چې یو څه وخت دې صبر وکړي. موږ به ډېر ښه اوږد مهال او لنډ مهال عملي پروګرامونه ولرو چې ډېر کارونه به ځوانانو ته ورکړو.
اغلی وریاخیل وویل چې ځوانانو ته د کارونو د موندنې په هڅو کې له عربي هیوادونو سره تړون لاسلیک کړی او ډېر ژر به نه یوازې کارګر بلکې د نورو مدیریتي او اداري برخو لپاره به هم افغان ځوانان دغو هیوادونو ته ولیږل شي. خو د ځوانانو په استازیتوب ساجیه یارمل په دغه کانفرنس کې په حکومت غږ وکړ چې نور د لشعاره تیر شي او په عمل کې د ثابته کړي چې ځوانان ورته ارزښت لري او نه پرېږدي چې د وزګارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته ستونزو کړه شي.
دغه از خط قرمز روی کاغذ ها بگذره.
نور د کاغذ د مخې له کرخې تیر شو، نور له پلان جوړولو تیر شو، تګلارې جوړې نه کړو، راځئ په خپلو خبرو عمل وکړو. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې عربي او خلیجو هیوادونو ته د کار لپاره ځوانان لیږي. تاسو ولې دا ځوانان چې زمونږ توان او ځواک جوړوي بهر ته لیږئ؟ ولې له عربي هیوادونو نه غواړئ چې همدلته په هیواد کې دننه پانګونه وکړي، یو دوه فابریکې همدلته جوړې کړي تر څو به موږ د بهرنیانو مزدوري کوو؟
اغلی ارمل دا هم ویل چې افغان دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم نه دی کړی او تلې په یو او بل پلمه غولولې دي. د ځوانانو د ستونزو لپاره د حل لارو د لټولو ملي کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې دا طبقه د افغانستان څخه باندې 60% نفوس جوړوي. د کارپوهانو په باور د دې لپاره چې حکومت د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه نشي برابرولی، نو 90% ځوانان په اوس وخت کې وزګار دي او له ډلې 1.5 میلیون مخدره موادو ته مخه کړي او له نیمایي څخه زیات هم له هېواده د تېښتې په حال کې دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو کله وی خو د افغانستان ځوانان د بیکاری څخه سرټکوي، بل خو لکه چې تاسو هم خبر است په دې ورسی کې وسلوالو طالبانو د افغانستان ځینو رسنیو ته غواښ کړی چې تر برید لاندې به یو نسی او لبیل بیل خبرګونونو سره هم مخ مخسو. نو په همدې اړه زموږ همکار اسد الله لودین د یو شمیر رسنیو له مسولینو سره خبرې کړې دي او پر دې ورسره ژغیدلې چې د دغه غوښنو ترنګوالی څه دی او اغیز به یې د دوی پر کارونو باندې څه وي. تاسو اوریدو ته راغلم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې بحث مو رسنیو او خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو ګواښونو او د رسنیو پر فعالیتونو د دې ګواښونو اغیزو ته ځانګړی کړی دی. افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د بیان ازادۍ وده وکړه، خو تر څنګ رسنیو ته ګواښونه موجود وو او د خبریالانو د وژلو او وهل کېدو لسګونه پیښې هم ثبت شوې دي. که څه هم دغه ګواښونه یوازې د وسلوالو مخالفینو لخوا نه وو او حکومت پلوه کسان او محلی زورواکان هم پکې شامل وو، خو اوس طالبانو دوه خصوصي تلویزیونونه تلو او یک پر مرګ غوښلي. طالبان وایي چې دغه رسنیو د کندز د حمله پر مهال به بنسټ راپورونه خپاره کړي او لدې وروسته د دوی په پوځي اهدافو کې شامل دي. په دې اړه د بحث لپاره سره میلمانه دي د یک تلویزیون مسؤول مدیر عبدالله آزاده خنجانی، د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د پروګرامونو مسؤول قدیم ویاړ او د رسنیو د بازار مشر حامد پویا. ډیر ستړي مشه مینمنو، بخیر
راغلئ.
ویار صاحب، بحث بل تاسو شروع کو. په دې ورسوي کې وسلوالو طالبانو تلو او یک تلویزیون ته مرګونی ګواښونه وکړل، ستاسو په نظر دغه ګواښونه څومره جدي دي او د رسنیو پر فعالیتونو باید څومره اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او د بحث درنو حاضرینو ته. زما په اند د طالبانو دغه وروستي ګواښونه رسنیو ته دا کومه نوې خبره نه ده، یعنی ډیر نوایوالی نه لري، ځکه چې دغه ډول ګواښونه پخوا هم موجود و. پخوا هم زمونږ خبریالان په مرکز کې او په ولایتونو کې په ځانګړې توګه له دغسې ډیرو ستونزو سره مخ، مثلا ځینې وخت ورته خبرونه ورکول کېدل، ورته ویل کېدل چې دغه دغه رپورټ په دغه ډول خپور سی، از مونږ له اړخه دغه عملیات مونږ کړي، په دغه اړه د رپورټ خپور سی، دغه دې ته دی غور کړی. په داسې حال کې خبریال به تاسو پوهیږئ چې هغه دومره اوچت لاس نه لري چې هر څه په خپل رسنۍ باندې ومني. په هر حال د دوی ګواښونو له هغه پخوانه هم ادامه درلوده او خبریالان له پخوانه هم ګواښل کېدل، خو یوازې توپیر زه په دې کې وینم چې دا ځل طالبانو په خپل رسمي ویبسایټ کې د یو اعلامیې په خپرولو سره په ځانګړې توګه بیا دوه رسنۍ په مشخصه توګه ګواښلي.
بله، دغه توپیر چې دا ځل اهداف مشخصوي او په لویه کچه فردي نه دي، د خبریالانو د ملاتړ کمیټې په ځانګړې توګه د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې څومره اندېښمنه کړې ده او څه غواړي په دې برخه کې وکړي؟
اندېښنه خو طبعا وجود لري. کله چې تاسو یو داس خلک تر ګواخ لاندې راولې تهدیدوي یا ګواخی سه هغه نه نظامی دی نه وصله لري نه د ځان د دفاع لپاره څه لري او یوازې مدني بنسټونه دي یا بی طرف او بی پرې خلک دي نو طبعا څه بیا سړی اندېښمن کیږي په دې حد ولی یو شی څه زه باور لرم هغه ده د څوارلس کلونو کې د بیان ازادۍ نه طالبانو هم ډیره ګټه اخیستې مثلا دوی کوم چینل نه درلوده دوی کوم بل منبع نه درلوده سره هغې لارې نه خپل خبرونه او رپورټونه خپرې کړي یا خپل نظرونه خلکو ته ورسوي دوی هغه حساسیت د موضوع ته په پام سره سه خبریالان تل بې پرې وي او بې پرې رپورټونه خپروي او د خبر د بې پرېتوب یا د رپورټ د بې پرېتوب او توازن لپاره یو شرط دا هم دسته له بل اړخه د موضوع د دوام اړخ نه هم نظر واخلي او د هغو نظر هم خپور کړي نو دغه هم حساسیت نه دوی په استفاده سره دوی ډېر ګټه واخیستله رسنیو نو د بیان له ازادۍ نه که څه هم دوی باور پې نه درلوده نو په دې صورت کې زه فکر نه کوم چې دوی دا خپله دغه ګټه دا څوارلس کاله یې د بیان له ازادۍ نه اخیستې او د رسنیو اخیستې خپله دغه ګټه دوی په خپله له ګواښ سره مخ کړي ځکه دا یو داسې نه سي کېدای چې دوی د مثال په توګه یوازې طلوع او یک تلویزیونونه یا خبریالان د دوی هدف وګرځول خدای مکه او نور خبریالان بیا بي تفاوته پاتې کیږي
کور آباد خنجانی صاحب ستاسو نظر د ګواښ په اړه باندې څه دی
فکر میکنم اگر ما قضایا را متفاوت تر بررسی بکنیم به یک نتیجه میرسیم هیچ شک نیست که ما از هر دو طرف هم از جانب طالبان تهدید میشیم و هم از جانب حکومت افغانستان مورد ملامت هستیم پوشش قندوز حکومت افغانستان فکر میکنه که ما تریبیون شدیم برای فضا دادن زمان دادن فرصت دادن برای ترور طالب ها و ایجاد وحشت بیشتر از جانب دیگر طالب ها هم باورجانی است که گویا ما موقف گیری در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاده شدیم ما از آدرس مشخص تلویزیون یک برتان اطمینان دادم میتونم که ما به لحاظ مسلکی چون حساس کار تلویزیون یک به اساس بنیادش بی‌طرفی و حرکت مستقلانه است هر مورد مشخصی که باشه ما حاضر هستیم در یک نشست مشترک که فعالین رسانه ها نهادهای جامعه مدنی و اهل خبره بررسی شوه و خدای نخواسته اگر تخطی از آدرس مشخص تلویزیون یک صورت گرفته باشه پاسخ بگه ما فکر میکنم ما نمیتونیم چیزی که امروز واقع شده در برابر رسانه ها را جدا از تاریخ رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها بررسی بکنیم متاسفانه پس از سقوط نظام طالبان در افغانستان ایجاد و حکومت نو و رهبری حامد کرزی تا امروز به همه رویکرد طالبان نسبت به رسانه ها مشهود و وایدا است مثال های زیادی هم وجود داره تهدید در برابر رسانه ها چیز نو نیست تهدید در برابر روزنامه‌نگارا چیز متفاوت نیست اما تفاوت این بار با بارهای گذشته در این است که شیوه طالبا خشن‌تر انتخابی تر نسبت به رسانه و همزمان استفاده از ادبیات بسیار شدید و از یک آدرس بسیار متفاوت تر نسبت به رسانه ها است ما امیدوار هستم که ارزگاه هر بهانه ای که نزد طالب ها باشه و یا هر گروه دیگر در افغانستان ما بس قندوز جدا از رابطه گذشته یا هم تعامل رسانه ها در گذشته با طالب ها و گروه های مخالف مسلح علیه حکومت افغانستان و مردم افغانستان جدا نمی بینیم راه های متعارف وجود داره شناخته شده که برای هر مورد میشه برش رسیدگی کنیم
دیره مندونه پوی اصب تاستر ازو دقا گواخ چه موجود دی دقا با استاسو پر نظر د خبریالانو په کارونو باندې څومره اغیز وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام بر شما و بر شنونده های رادیو آزادی مسئله تهدید طالبان در گذشته ها هم وجود داشت اما این تهدید یک تهدید بسیار جدی هست و بسیار خطرناک هست ما نگران این گونه تهدید هستیم اما به این معنی نیست که این تهدید مانی کار خبرنگاری و اطلاع رسانی و مانی فعالیت رسانه ها در افغانستان شود زیرا در گذشته ها هم همین طالبان ده ها خبرنگار ما را متاسفانه چه داخلی خبرنگارانی که در رسانه های خارجی کار میکردن فعالیت میکردن و چه هم در داخل افغانستان کار میکردن اینا به شهادت رساندن همین گروه ها بودن که به گناه مختلف تهدید میکردن
بله پویا صاحب بخی تروس دغه تهدیدات چه موجود و مجموع که مخکی ویار صاحب هم ارتا اشاره وکړه فردی و دازل طالبان کندوز کی او راپور بهانه نیسی و کندوز کی کوم راپور چې خپور سوې هلته د جنو پر للی باندې د جنسی تجاوز هغه به اساس دی. د ژورنالیستیک په لور تاسو حتمن په جریان کې دغه سر راپورونه د جنگ له ماحول نه آیا ضرور دی چې داسې زر ورکول شي او که باید لږ زر دقت شوی وي او یا هم داسې راپورونه بخنوی ورکول شوی ځکه چې طالبان وایي چې هلته د کندوز خلک دا موضوع ردوي او کوم راپور چې جوړ سوی منابع ډېر موثق نه دي.
یک مسله هست که قانون رسانه های یمگان قانونی افغانستان ایره بسیار واضح و تصریح کرده. زمانی که یک رسانه اشتباه میکنه، زمانی که یک رسانه گزارش اشتباهی را نشر میده یا سهواً نشر میکنه یا عمدن نشر میکنه، قانون رسانه های یمگان بسیار صراحتاً واضحاً گفتن که متضرر یا هم شخص مقابل خودش شخصاً این صلاحیت را داده، این حق را داره که در یک دادگاه ویژه و یا هم در مراجع مسئول باید شکایت درج بکنند. طالبان که زیر بیرق افغانستان نیستند، قانون اساسی افغانستان را هم قبول ندارند و به ارزش‌های آزادی بیان و آزادی خبرنگاری و رسانه‌ای هم باورمند نیستند، چگونه چنین ادعایی را میکنند که گویا این گزارش غلط هست و یا اشتباه هستند؟ غلط بودن و یا هم درست بودن این گزارش به یک تحقیقات نیاز داره و این تحقیقات وظیفه دادگاه ها در افغانستان هستند.
فرهنگ وزارت که کمیسیون شته در رسانه د سرغړونې کمیسیون فکر کوي چې دا کیس به هوغي وڅېړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ وزیر قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ کمیسیون را ایجاد کرده بود که کمیسیون غیر قانونی بود. ما بارها گفتیم که کمیسیون غیر قانونی است، دیکتاتورانه عمل میکردن برای که او قضایا را بررسی بکنن. برعکس
در بسیاری حالات حکومت که خصوصا اطلاعات فرهنگ وزارت که دومره ورتیا نشته چې دغه موضوع د وڅېړي، چې یا رښتیا هم دغه تلویزیون ملامت دی له ژورنالیستیکي اصول له مخې او که وسلوال طالبان خپل گواه کې جدیت کړی.
متاسفانه در 13 سال هم وزرای اطلاعات و فرهنگ افغانستان وزرای بیکاره بودن، وزرای ناکاره بودن که هیچ کاری هم نکردند. با آمدن وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ ما امیدوار بودیم که یک تغییرات جدی را در اداره وزارت اطلاعات و فرهنگ که در حقیقت حامی خبرنگاران رسانه ها در افغانستان هست کارایی بکنند، اما تا به حال هیچ گونه اعلامیه و هیچ گونه تصمیمی را برای چگونگی نشر این گزارش و یا هم برای چگونگی که آیا این گزارش درست هست و یا این گزارش اشتباه هست کاری نکردن. ما امیدوار هستم که در نخست وزارت اطلاعات و فرهنگ این مسئله را، رأس این مسئله و رأس این کار را در دست خود بگیره.
بله.
با تمام نهادهای رسانه‌ای روی مسئله بشینن و این گزارش را تحقیق بکنه که آیا این درست هست و یا هم اشتباه هست.
من پویاسم تست برت را گرزو ویارسه بالاخره که در رسانه اشتباه کړی وی یا هم در راپور کې دقت نوی سوی، چون د جنگ ساحه و خبریال هم ممکن دومره وخت نه وي درلودلی چې د خپل ایډیټر سره په دې موضوع باندې لکه څنګه چې لازمه ده مشوره وکړي. خو راپور اوسو مثلا اشتباه وه، آیا دا د حل لاره کېدای شي چې طالبان مستقیما د مرګ ګواښو کې دواړو رسنیو ته؟
لکه څنګه چې مخکې هم دوستانو ته اشاره وکړه، گزارش که په هر ډول وي اوس په هغه رپورټ یا رپورټ د دې لامل نه شي کېدای چې دومره غټ تصمیم پکې ونیول شي. لارې متعارف لارې ډېرې دي. مثلا هر ځل چې دغه سې کوم شی خبره سی او په خو هم داسې ریپورتونه کوم ریپورتونه چې د طالبانو په نفع نو یا به د دوی خوښ نو بیا به ډیر عاجل دوی یا تلیفوني تماس نیوه یا به کوم خبر پاڼه را لېږل یا کم له کمه په خپل ویب سایټ کې به د خپل ځان سپیناوي کوي دفاع به کوله.
دوستانو په دغه یو ساعت کې مو دغه مهم مطلب اوریدل. افغان ولسمشر د افغانستان د کرنې سیستم پر پیاوړتیا په ټینګار سره وایي چې دغه سکتور د افغانستان د ثبات اساس دی. سره له نن په افغانستان کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای سي په خپلو بانکي چارو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې په دغه هیواد کې د پاکستان تیری لورای اشکاري او امریکا باید پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. او د افغان حکومت ځینو وزیرانو د حکومت وسلوال مخالفین د ځوانانو له نارضایتۍ څخه د لپاره ګټه پورته کوي.